افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو د خبري خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي په تېره یوه میاشت کې د 1000 ټبرو شیعګانو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتو. یو نامه نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې تېره میاشت په کابل، بغلان او هرات ولایتونو کې پر شیعګانو بریدونه شوي. په افغانستان کې پر شیعه مذهب وروستی برید د تېرې جمعې په ورځ په هرات کې وشو چې د دو دینی عالمانو په ګډون شپږ تنه پکې ووژل شول. یو نامه د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې او د شویو پیښو د څېړنې د عاملینو د حساب کتاب او له ګواښ سره د مخامخ کسانو د خوندیتوب د ډېرېدو غوښتنه یې کړې ده. پر شیعه مذهب د شیعه د شویو اکثره بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی، خو په هرات کې د وروستي برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت خپل اتباعو ته هغه خبرداری تمدید کړی چې افغانستان ته د نه سفر کولو په هدف یې ورکړی دی. دې وزارت نن دوشنبه په یوه بیان کې ویلي د پلازمېنې کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو دوامدار او لوی ګواښ لا پر ځای دی. په بیان کې زیاته شوې چې استرالیایي اتباع په افغانستان کې د تښتونې او تعقیف له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې د ګواښونو دغه راپورونه یې څنګه ترلاسه کړي، خو خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د تاجکستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر وایي چې ولسمشر امام رحمان د نړیوال بانک له مشر اجی بنګا سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې اړتیا ده د برېښنا د لوړ ولتاژ لرونکي کاسا زر پروژې چارې بیرته پیل شي. د روسیې د انترفاکس خبري اژانس د راپور له مخې په دې کتنه کې چې په دوبۍ کې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د 28م کنفرانس په څنډه کې ترسره شوه، ولسمشر رحمان ټینګار وکړ چې دغه سترې پروژې چې د افغانستان له لارې د مرکزي آسیا د انرژي مارکیټ له جنوبي آسیا سره نښلول کېږي کار باید له سره پیل شي. د راپور له مخې د دغه پروژې په عمل کېدو سره به له قرغیزستان او تاجکستان څخه 1300 میګاواټه برېښنا افغانستان او پاکستان ته لېږدول کېږي. د آسیا پراختیایي بانک تر څنګ نړیوال بانک چې په افغانستان کې د سترو پروژو له مهمو تمویلونکو ګڼل کېږي، د تېر کال په دوبی کې اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان ته د کاسا زر پروژې په نوم د برېښنا غځولو د پروژې له تمویل څخه لاس اخلي. پاکستاني چارواکي وایي پولیسو په ګلګت کې پر یو بس د وروستي برید په تړاو ولس مشکوک کسان نیولی دي. په دغه برید کې لس تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د شمالي ګلګت بلستان د سیمې د پولیسو مشر شاه ولی خان وویل امنیتي ځواکونو په سیمه کې چې دغه پیښه شوې پر یو شمېر ځایونو عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې دغه کسان ونیول شول چې اوس تر تحقیقاتو لاندې دي. هغه همدارنګه وویل چې د دې پیښې یو بل سخت ټپي په روغتون کې ساور کړه او د مړو شمېر لسو ته ورسید. پر دغه بس چې سپرلی له ګلګت څخه د راولپنډۍ ښار ته لېږدولې ډزې وشو چې چلوونکي کنټرول له لاسه ورکړه او له یوې لارې سره یې ټکر وکړه او اور یې واخیست. د دواړو موټرو چلوونکي ځای پر ځای مړه شول. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی او د تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پي هم په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د اسرائیل پاوس په غزه کې د خان یونس له ښارګوټي د خلکو د وتلو لپاره غوښتنه بیا تکرار کړه. په دې ښارګوټي کې چې په غزه کې د اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې څو اونیو کې په لسګونو زره بې ځایه شوو فلسطینیانو پناه اخیستې، خلکو ته یې د وتلو خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې اسرائیل په غزه کې ځمکني عملیات او هوایي بریدونه زیات کړي دي. اسرائیل په غزه کې پوځي عملیات د یوه ورځني اوربند له پای ته رسېدو وروسته پراخوي چې هدف یې د سخت دریځې حماس ډلې له منځه وړل ښودل شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله پیژني، پر اسرائیل د اکتوبر په 1 په پراخ برید سره دغه جګړه چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کېږي پیل کړه. د دغه جګړې په ترڅ کې په زرګونو کسان وژل شوي او د محاصره شوي غزې د شاوخوا 2.3 میلیون نفوسو 2/3 برخه وګړي له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د راپورونو له مخې په ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړي دي. افغان کډوال هم د ایراني چارواکو د فشارونو د زیاتوالي خبره کوي.
یوه اونۍ هم نه کېږي چې زما ورور پولیسو په میټرو کې ونیو او افغانستان ته یې ولېږه. دې ته ورته ډېرې ستونزې لرو.
د افغان کډوالو په اړه د ایراني چارواکو د نوي اقدام په باب مو د سیاسي چارو له یوه شننکي سره مرکه کړې ده.
فکر کوم دا په خپل ذات کې بل ډول فشار راوستل دي په اوسنی حاکمانو باندې چې دوی دې ته اړ باسي چې خپل مهاجرین دې په خپله سنبال کړي.
په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو په اړه چې امریکا ته په هغه هیواد کې د تلو انتظار باسي، اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو لوړ پوړي پلاوي له سفره مو خبرو. دا به هم واورئ چې د کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي د برېښنا د پارچاوۍ له ډېرېدو شکایت کوي، او د کندهار اوسیدونکي بیا وایي سره له دې چې د ډالر ارزښت د افغانۍ په وړاندې راټیټ شوی خو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې دي.
ډالر چې پهغه اچاو همشان پهغه کمه چې اوس ساتش پېتو ته راغلي دي، همشان دغسې ګران دي، غوړي، لوبیا، چای، بره، هر څه.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث هم هیروي. ایران شپاړس ولایتونو ته د افغانانو سفر منع اعلان کړی او پر دوی بیلابیل بندیزونه لګولی دي. د ایران اسنا خبری آژانس په کرمانشاه ولایت کې د یو چارواکي حمزه سلیمانی له قوله خبر ورکړی چې ویلی دي افغانان له دې وروسته نشي کولی په دې ولایتونو کې ژوند او کاروبار وکړي. اخوا په ایران کې میشت افغان کډوال بیا وایي وروستیو کې هلته ژوند سخت شوی دی. جزئیات د امید زهیر مل راپور کوي.
د ایران ملي امنیت شورا شپاړس ولایتونو ته د افغانانو په سفر بندیز لګولې او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنه او کار روزګار هم منع اعلان کړی دی. دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی د ایران اسنا خبری آژانس سره مرکه کې کړې ده. هغه ویلي چې له دې ولایتونو یو یې هم کرمانشاه ده چې پکې د لیندې له اتمې د دې پلان تطبیق پیل شوی او دوی د ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې عملیات هم کړي. هغه په دې عملیاتو کې د یو شمېر افغان کډوالو د نیولو خبر هم ورکړی، خو شمېری نه دی ښودلی. حمزه سلیمانی دا خبره هم کړې چې دوی د څه کال لپاره د بهرنیو اتباعو د کنټرول او څارنې لپاره اته بیلابیل اجرایوي کړنلارې عملي کړي دي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د کرمانشاه په ګډون شرقي او غربي اذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، ګیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلاویه، بویر احمد او هرمزگان له هغو ښارونو دي چې د افغانانو په اوسېدو او کار روزګار پکې بندیز لګول شوی دی. د طالبانو حکومت د ایران د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې یوه اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې میشت افغان کډوال بیا وایي له سخت حال سره مخ دي او ورځ تر بلې پرې په دې هیواد کې د ژوند کړۍ راتنګیږي. په ایران کې میشت افغان کډوال شریف متین ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مهاجرین متاسفانه در
لاتیر دو نه راهیسه په ټول ایران کې د افغان کډوال وضعیت ډیر اندېښمنون کيده. افغان کډوال په ډیر سخت او بد حالت کې ژوند تیروي. پولیس ټول افغانان کاسناد ولري او کنه نسی، هغه چې اسناد لري ورته تیروي او بیا د اصفهان کم طبيعي
آسانستان.
یو بل افغان کډوال بیا د خپل نوم د نخودو په شات ازادي رادیو ته وویل هر ورځ په ډیر شمیر افغان کډوال نیول کیږي او په زور بیارته افغانستان ته شړل کیږي.
یو نه هم نه کیږي چې زما ورور پولیسو په میټرو کې ونیو او افغانستان ته ولیږه. دې ته ورته ډیر ستونزې
لرو.
د یادونه ده چې مخکې د ایران د کورنیو چارو وزیر وحید احمدی په دې هیواد کې د بی اسناد افغان کډوالو د وستو خبرداري هم ورکړی. هغه ویلی د طالبانو حکومت باید د افغان کډوالو د ستنولو پاره شرایط چمتو کړی. خو د ایران د کورنیو چارو وزیر دا خبره هم کړې و چې د طالبانو حکومت ترې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره وخت وغوښته. هغه دا خبره ایران ته د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر له سفر وروسته کړې وه. د ایراني حکومت د رسمي شمیرو پر بنسټ په دې هیواد کې نږدې 5 میلیون افغان کډوال مشتي چې له نیمه زیاتې هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري.
و مردل چې د راپورونو له مخې په ایران په شپاړس ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړي دي. افغان کډوال هم د ایراني چارواکو د فشارونو د زیاتوالي خبره کوي. په دې اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه سادات سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان ګاونډي پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او له هغه هیواد د افغان کډوالو د استنولو د ایستلو لړۍ تیزه کړې په دې وروستیو کې. ایران هم که چیرې دغه اقدام په شپاړس ولایتونو کې عملي کړي او افغانان پرې نږدي چې هلته ژوند وکړي او کاروبار وکړي، دی د ایران دغه اقدام څه ډول ارزوي؟
په ټوله کې خو دا د نړیوال قوانینو سره په ټکر کې ده او بیا په ځانګړې توګه د مهاجرت قانون سره په ټکر کې چې کله دا مجبور وګړي هلته پناه اخیستې ده او یعنی د لنډې مودې دي، اکثره له ډېرې مودې نه هلته پراته دي، یعنی نه په اسلامي لحاظ او نه په بشري قوانینو په لحاظ دا جواز ورته شتون لري چې د داسې مجبور خلکو سره داسې ظلم او ستم شروع شي. او له بلې خوا نه زه فکر کوم یو څه نورې ستونزې هم شته، دي هغه دا چې دواړه ملکونه یعنی ایران او پاکستان تقریبا د افغانستان دغه چټک پرمختګ لږ ورخطا کړي دي، چې دوی د بنسټیز کارونو لپاره ډېر په چټکتیا سره یا د اوبو د کنټرول مسله مطرح کېږي. نو فکر کوم دا په خپل ذات کې یو بل ډول فشار راوستل دي په اوسني حاکمانو باندې چې دوی دې ته اړ باسي چې خپل مهاجرین دې په خپله سنبال کړي او څو چې موشي کولای دا غي نور چټکو پروګرامونو مخنیوي وشي.
بله سادات صاحب، د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ په ورستیو کې یو لوړ پوړی پلاوی هم ایران ته تللی و او له ایراني چارواکو سره د چابهار د بندر ترانزیت او د غراز دینو نورو په اړه خبرې کړې وې، او دغه پلاوی تقریبا راضي و له دغه سفره ورسته څرګندونو کې چې دوی وویل د ایران کې د افغان کډوالو پر موضوع هم خبرې کړې وې. یعنی هغه اړیکو ته په پام سره چې د طالبانو حکومت له ایراني چارواکو سره لري په اوس وخت کې چې پاکستان پر افغان کډوالو فشار راوستي، دا اړیکې دومره مضبوطې نه دي له ایران سره چې دوی دغه فشارونه یو څه کم کړي وای پر افغانانو باندې لې وی خو چې پاکستان پر فشارونه زیات کړي؟
زه فکر کوم دا به د دواړو په ګټه وای، دا به د افغانستان او د ایران په ګټه وای چې دا فشارونه په عین وخت کې د پاکستان سره په سازش کې په افغانانو باندې نه وای اضافه شوی. او بل خوانه هغه کوم ادعاوی چې دوی لري د اسلامي ترحم او مسلمانۍ، یعنی دا ټول د سره په ټکر کې دي. یعنی دوی خپل د اسلام او مسلمانۍ هم تر سوال لاندې دی، دوی خو ځان یو بیلګه بولي په اسلامي نړۍ کې، دا خاص کر په تشیع مذهب کې. نو په داسې یو حساس موقع کې د امن انساني قوانینو سره په ټکر کې او امن اسلامي قوانینو سره په ټکر کې دی. نو په هغه لحاظ زه فکر کوم دا به هم هغه راتلونکي اړیکې او مناسباتو ته یو څه زیانونه ورسوي، سربېره په دې چې افغانستان به په خپل ستونزې ولري، خپل ستونزو سره به پخو یو راځي چیر ودرېږي. لیکن دغه په همسایګۍ کې دغه انډول ساتل او دغه ترحم نه کار اخیستل بیا د داسې مجبورو خلکو سره په داسې سخت جیمی کې چې دا اوس ترجمه را روان دی په افغانستان باندې، د دې خلکو ایستل یا د دې بیرته شړل او یا د دې لاس د کار اخیستل دا بالکل ظلم دی.
په خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه، افغانستان وضعیت هغه څه ده، بشري وضعیت ډېر ناوړه ترسیمیږي. څه فکر کوئ چې د دواړو ګاونډیو د ایران او د پاکستان ترمنځ به د افغان کډوالو په ارتباط د دوی ترمنځ کومه همغږي وي چې دغسې ورته اقدامات کوي، فشارونه زیاتوي پر افغان کډوالو؟
د کلنونو خو همداسې ښکاري، ځکه چې په هم زمانه وخت کې یعنی کله چې پاکستان او هغه یو موقت صدر اعظم داسې تصمیم نیسي چې هغه خپله د اجرایي صلاحیتونو اصلا صلاحیت نه لري، لیکن داسې باید سړی ووایي چې دکې یو د دوی ترمنځ یا منطقوي استمیز یو توافق شوی ده، او دا دې ته ورختا دي چې ګواکې دغه د اوبو د مدیریت او کنټرول مخه په یو شکل د اشکال ونیسي، سره چې یو څو کاله نور هم وشي کولی سره د مفتي اوبو دواړه هیوادونه ترلاسه کړي. او دا فشارونه په اوسني حاکمانو باندې په یو ډول باندې راولي، سره چې دا هم بنسټیز کارونه او هم د سړکونو کارونه په مجموع کې د پروژې په یو خنډ را پیدا شي. بغیر د هغې خو دوی ډېر کوشش وکړو چې جګړې
آیا فکر کوي د افغانستان دغه معاصر تاریخ ته په پام د افغانستان مشرانو فشارونو ته تر اوسه غاړه ایښې ده؟ چا
تر اوسه پورې خو دا تاریخ ښودلی ده چې افغانان به ډېرې سختۍ ګاللي، خو چاته غاړه نه ده ایښې، مرګونه یې ګاللي. او دوی ته هم باید دا تاریخ په یاد وي او هېڅکله د افغانانو دا پوهېده کېږي هم نه ده.
د سیاسي چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات سره د ایران د وروستي اقدام په باب مرکه وچه یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې ایران په شپاړسو ولایتونو کې افغانان نه پرېږدي چې ووسي یا کار وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکی نن اسلام آباد ته رسیږي چې په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د هغو افغان کډوالو په اړه چې د امریکا د ویزو غوښتنه کړې ده له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وګړو او مهاجرینو چارو مرستیاله به په پاکستان کې له حکومتي چارواکو غیر حکومتي او د نړیوالو سازمانونو له استازو سره د دوو افغانانو په باب خبرې وکړي چې د امریکا ته د تلو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. نور خالد امید زهیر مل په رپورټ کې اوري.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت درې لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته سي څو په دې هیواد کې د میشتو هغو افغان کډوالو په اړه چې د متحده ایالاتو ویزو ته یې غوښتنلیکونه سپارلي له پاکستاني چارواکو او نورو ادارو سره یې په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې له دې چارواکو لومړی نن د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وګړو او مهاجرینو چارو مرستیاله جولای ته والس نویس اسلام آباد ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ډسمبر په لومړۍ نیټه یو اعلامیه کې لیکلي اغلې نویس بعد د ډسمبر تر اوومې نیټې په پاکستان کې حکومتي چارواکو غیر حکومتي او د نړیوالو سازمانونو استازو سره د هغو افغانانو په اړه خبرې وکړي چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تلو په موخه په دې هیواد کې ځای پر ځای دي. په دې اعلامیه کې نوره توضیح نه ده ورکړل شوې، خو لکه چې پاکستاني حکومت د افغان کډوالو د ویستو لړۍ پیل کړي، متحده ایالاتو د هغو افغانانو لپاره چې امریکا ته د تلو قضیې لري د خوندیتوب سندونه ورکړي څو امنیتي ځواکونه یې اخراج نه کړي. په اسلام آباد کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د واټس اپ یو شمېره هم اعلان کړی او له هغو افغانانو یې چې امریکا ته د تلو په شرایطو برابر دي وخت چې د ستونزې پر مهال ورسره په دې شمېره اړیکه ونیسي. خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کډوالو شکایت کړی چې پاکستاني پولیس یې ځوروي. خای هم دی اندېښنو د امریکا متحده ایالاتو لوړ پوړي چارواکي سفر تړ کړی. پاکستان د اکتوبر میاشتې له پایله په دې هیواد کې د میشتو بې اسناد افغان کډوالو د ویستو لړۍ پیل کړې او تر اوسه یې د څلور لکو زیات افغان کډوال له دې هیواد افغانستان ته ستانه کړي دي. په ورته وخت کې پاکستاني اکسپرس ټریبیون رسپانډ لیکلي د ډسمبر په منیټه باندې افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویسټ هم پاکستان ته سفر وکړی او ورپسې به د ډسمبر په 9 باندې د پاکستان په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي مرسیاله الیزابت هرست هم اسلام آباد ته سفر ولري. د افغان کډوالو د اخراج په ګډون وروستیو کې د پاکستان او د طالبان حکومت ترمنځ اړیکې هم کړکېچنې ښکاري او د پاکستان موقت حکومت طالبان تورنوي چې په افغانستان کې د هغو ډلو پر ضد سخت عکس العمل نه دی ښودلی چې په پاکستان کې تر هغه بریدونه کوي. خو طالبانو حکومت بیا ویلي دوی په بل هیواد کې د ناامنۍ مسؤول نه دي او په پاکستان کې ناامنۍ د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
د اسرائیل پوځ وایي ځواکونه په غزه ترنګ کې له حماس څخه دریز ډلې سره په جګړه بوخت دي. د راپورونو له مخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو په کلابند شوي غزه کې خپل پلان شوي ځمکني عملیات پیل کړی دي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تر هغه ډله بولي له اوو ورځني اوربند وروسته جګړو بیرته زور اخیستی. تفصیل په دې رپورت کې
د اسرائیلي پوځیانو او حماس سختدریز ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي بریدونه وروسته له هغه بیا پیل شول چې د دوی ترمنځ ورځنۍ لنډمهاله اوربند جمعې په ورځ پای ته ورسید. د دغه اوربند پر مهال د حماس لخوا یرغمل شوي 115 تنه چې تر ډېره اسرائیلیان وو له 240 فلسطینی زندانیانو سره تبادله شول. رویټرز خبری اجانس لیکلي داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو د غزې تړانګې په کلابندې شوې او د کډوالو په ګڼمیشتې جنوبي سیمه کې پلان شوي ځمکني عملیات هم پیل کړي دي. دغه تاوتریخوالی داسې مهال بیرته پیل شوی چې د اسرائیلو نږدې متحد هیواد امریکا پر اسرائیلو غږ کړی چې د غزې په جنوب کې د نویو پیل شوو عملیاتو پر مهال د ملکی فلسطینیانو زیان محدود کړي. د غزې اوسیدونکو رویټرز ته ویلي اسرائیلي ټانکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل سره هممهاله د خان یونس او دایر البلا ترمنځ لوی لاره بنده کړې او د غزې تړانګه یې په درې برخو ویشلې ده. د اسرائیلو پوځ نن سهار پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته ویلي چې شاوخوا 40 سیمې تخلیه کړي. اسرائیلي پوځ ویلي د غزې ملکیانو ته امن سیمې مشخصوي چې هغوی ته کم زیان ورسیږي. خو د ملګرو ملتونو چارواکي او د غزې اوسیدونکو وایي انټرنیټ او برېښنا ته د نه لاسرسي له کبله دغو لارښوونو ته پاملرنه په واقعي توګه ستونزمن کار دی. په غزه کې له اوربند وروسته بریدونو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اسرائیل پاوز نن ویلی چې په غزا کې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال د وژل شوو سرتیرو شمیر شپږ اویاو ته پورته شوی دی. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې ده ویلي چې د اسرائیلو په جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 15,500 اوښتی. حماس سخدریزه ډلې نږدې دوه میاشتې وړاندې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو په برید سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل. له همغه مهاله تر اوسه پر غزې د اسرائیلو غچ اخیستونکي بریدونه دوام لري چې له ورځني اوربند پرته نږدې هره ورځ د جګړې او مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل او یوشمیر ولایتونو اوسیدونکو د برېښنا د پرچاو ویل ډېرې دوه شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل د هوا په سړې دوسره چې برېښنا ته د دوی اړتیا زیاته شوې، خو لڅ مدیر رئیس د برېښنا پرچاوی بیا زیاته شوې ده. د برېښنا شرکت مسؤلینو په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ښیلي چې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا په سیستم کې یو څه ستونزې رامنځته شوې وې چې ورسره 50% برېښنا وارداتي برېښنا کمه شوې وه. سیستم بیرته فعال شوی او د برېښنا جریان هم بیرته عادي بڼه غوره کړې ده.
په داسې حال کې چې د ژمي په رانږدې کېدو سره هوا مخ په سړېدو ده، د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان د اکثر ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا پرچاویانې ډېرې شوې دي. د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی جان محمد وایي دوی په ورځ کې د څو محدودو ساعتونو ان کله کله د دقیقو په حساب برېښنا لري.
څه وخت کېږي چې ننګرهار ولایت کې د برق پرچاوي ډېره زیاته شوې ده او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان نه د مهاجرو هجوم هم ډېر زیات دی. غریبي، غربت، بېچارګي، بېکاري هم زیاته ده. مردم ډېر غریب دي. د دوی ټول مشکلات د ژوند هغه په برق باندې دی. ولې دلته برق ډېر کم دی؟ په ورځ کې 2 ساعت یا 1 ساعت حتی یا 10 دقیقې راشي، نو نه پوهېږو چې د پرچاوی علت څه دی.
د کابل اوسیدونکی احمد هم ورته شکایت لري او وایي دوی هر ورځ سمه او منظمه برېښنا نه لري.
امی چند وخت میشه که برقا خیلی پرچاوی زیاده داره.
برېښنا پرچاوی زیاده شوی هر ورځ د یو ساعت لپاره راځي او هغه هم منظمه نه وي. د دې سیمې د خلکو ستونزې ډېرې دي، ځکه زموږ ټول کارونه په برېښنا پورې اړه لري. موږ غواړو چې دا ستونزه هوار شي.
کارای مردم د می برق وابستګي داره.
د کابل یو بل اوسیدونکی طارق چې د بوټانو یو وړه کارخونه لري وای چې نه کور او نه هم خپلې کارخونې ته منظمه برېښنا لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات برق دایمی یک مو 20 روز میخیزه.
په دې یو میاشت او شل ورځو کې د برېښنا ستونزه دومره زیاته شوې چې هر ورځ له 3 څخه تر 4 ساعتونو پورې برېښنا لرو او بس. موږ په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ یو. حکومت باید ورته پام وکړي، په ځانګړې توګه د تولیدي فابریکو لپاره چې د سهار له 2 بجو څخه د ماسپښین تر 4 بجو باید برېښنا ولري.
موږ د خلکو یادې اندېښنې او ستونزې د طالبان حکومت تر وخت لاندې د برېښنا شرکت له ویان حکمت الله میوندي سره شریک کړې، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو یاد شرکت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا په هغه هېواد کې د برېښنا د تاسیساتو له اساسي ترمیم وروسته بېرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلې ده. برېښنا شرکت زیاته کړې د خلم او خنجان سب سټېشنونه او همدارنګه د بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګو، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو د برېښنا بهیر هم بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی دی. دغه شرکت د یکشنبې په ورځ خبر ورکړی و چې د ازبکستان د برېښنا د تاسیساتو د اساسي ترمیم له امله به افغانستان ته د دغه هېواد وارداتي برېښنا 50% کمه شي. برېښنا شرکت دغه شان زیاته کړې وه چې له دغه هېواد څخه د وارداتي برېښنا د اندازې د کمېدو له امله به د هېواد 11 ولایتونه او صنعتي پارکونه د برېښنا له پرچاوي سره مخ شي. د برېښنا د پرچاوي ډېرېدل یو له هغو ستونزو څخه ده چې له 2 کلونو راهیسې دوام لري او خلک ترې ډېر ځله سر ټکوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګر سکل په خپل یو راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي. دغه برېښنا د ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردېږي او په ډېری مواردو کې په کوربه هېوادونو کې د برېښنا د مصرف د زیاتوالي او یا د تخنیکي ستونزو د رامنځته کېدو له امله په افغانستان کې دننه د برېښنا رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کېږي.
د د کندهار اوسیدونکو بیا د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیه راټیټه شوې او باید د توکو بیه هم راټیټه شوې وي، خو پر ځای د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیه هماسې لوړې پاتې دي. خلک په داسې حال کې د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي چې د افغانۍ په مقابل کې د ډالرو بیه د پخوا په پرتله ډیره راټیټه شوې ده. په عین حال کې د کندهار ښاروالۍ وایي د سوداګرو او حکومتي مسؤلینو په ګډون یو کمیسیون د نرخونو د ټاکلو لپاره مکلف شوی. نور په دې رپورټ کې
کندهار کې د خوراکي توکو دا نرخونه په هغه بی دي چې یو ډالر د 80 افغانۍ په بدل کې تبادله کړي، خو اوس چې یو ډالر تر 60 افغانۍ راټیټ شوی خوراکي توکي په هغه بی دي.
دا له خود په څو دي؟
په یو فلټه
باندې. دا دال په څو دي؟
خلک وایي د ډالرو لوړېدو سره د خوراکي توکو او تیلو بی تل لوړېږي، خو اوس چې د افغانۍ په وړاندې د ډالر بیه بیخي ډیر راټیټه سوې خو خوراکي توکي په پخوانی بیه دي. دوی زیاتوي چې د خلکو اقتصاد ټیټ دي او باید د طالبانو حکومت د توکو بیې کنټرول کړي.
مانه قدرت لار ډالر چې پغه اچاو اوم شان پغه کمه چې وساتش په تو ترغلې دي، اوم شان دغه سی ګرانجی غوړی لوبیا چای برا ارڅ چې کوم خوراکي توکي دي چار شته مرته ضرورت یغه شی پرغه زړه نرخ پد ډالر چې تاسو دي مګر شی پغه قیمت دي.
نمی حمید میدی خوراکی تو کله تر اوسه پر هغه بایج کله چې ډالر هم شته سوي دي، کله چې ډالر 2 غونی 3 غونی پورته سي خوراکی تو کې مخه جسمند کیمتونه به ساري لورس، او کله چې اوس تش پوجا چا څخه پوش پتو یا توش پتو وش پتو ترغلی یم خوراکی تو کې پاغه بایج.
په ورته وخت کې د کندهار ښاروالۍ ویان سفی الله عاصم وایي د نرخونو د لوړېدو د مخنیوي او د بازار د کنټرول په موخه له سوداګرو سره په همغږي یو کمیټه جوړه کړې تر څو د توکو د بیو لیست چمتو کړي.
کندهار ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول په موخه له تجارانو سره مجلس ترسره کړي تر څو د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. په دغه مجلس کې پریکړه پر دې وسول چې دا نرخونه په کنټرول کې به د امکان تر حد پورې تغییر راځي، او هم به د کندهار د ولایت مقام کندهار ښاروالۍ او اوتاک تجارت په ګډه هماهنګي سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو لپاره یو ګډه نرخنامه ترتیب شي.
په عین وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیل وړېدل موقتی بولي او وایي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ثبات به دائمي نه وي. د اقتصادي چارو کارپوه عصمت الله ترین وایي د طالبانو حکومت باید وخت پر وخت د توکو د بیو کنټرول ترسره کړي تر څو په دې بد اقتصادي حالت کې د خلکو ستونزې راکمې شي.
د افغانستان څخه د خارجي اسارو او هم د افغانۍ پر کاچاک باندې چې بل نورو هیوادونو ته کاچاکیږي بندیز، او په هیواد کې د پیسو سرکولیشن یا د پیسو هغه د دې دوران او یا هم د دې ګرځیدل چرخاف چې دی هغه په سم ډول سره ترسره کېدل، دا هغه لاملونه دي چې د افغانۍ ارزښت یې د خارجي اسارو په مقابل کې لوړ کړی دی.
د افغانۍ په مقابل کې د ډالر د بیې په راټیټېدو سره د پیټرول په بیې کې کوم بدلون نه دی راغلی، او اوس د کندهار په بازارونو کې یو لیټر پیټرول په 1.5 افغانۍ پلورل کیږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه محمد الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سرک د کونړ مرکز څخه راغلی دی د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی، نو چونکه دغه سرک ډیر خراب دی، کندو کپری دی او 15 ولسوالۍ خلک پی تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زمونږ هیله دا ده چې دغه سرک په بنیادي او اساسي شکل باندې مونږ ته جوړ کړي تر څو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه مونږ خلاص شو. نو مهرباني به مو کو پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
سلام علیکم د آزادې رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سچ پریدم دلتا پا دی بٹھائی که داغا زمانگا کم افغانان رونه چی دی زمانگ منگ پخپلم داغا دا بٹھائی کار که خو زیتر دسی داغا شتا دا افغانان رونه چی اغو دیر زیت مجبور دی بٹھائی که پراته دی او دلتا پی لکاو لکاو روپای دی دا بٹھائی والا دا ٹکا دارانو اپی چارگان دیر دا مشکل سر مخ دی بخارم نشوته نو دا اوس تاسو له میسج پریدم اوس د پولیس یو گاډی راغ او دغه بټی لره داخل شو. دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي کوم اسناد نه لري. نو کده سی او سیستم برابرېږي د افغانانو د پاره پاره طریقې کې د حکومت د لارې کدل ته مثال خبرې د افغانستان کوم نمائنده د دې دغه مشکل خلک کی دوی باندې د تډیر زیات پیسې دي د مجبورۍ شپې سبا کوي او د سی خلک به گشته دي چې هغه کو وطن لزین او غد لارې کوي مر سره نشته.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې کېږي.